په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د دوو ماښامنیو خبري مجلو د خپرېدو وخت سو چې هر یوه دېرش دقیقې ده. په دې نیم ساعته خبري مجله کې اوري چې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي په هرات کې د ټاپي پروژې پر مسیر پرتې ځینې بې ځایه سوې کورنۍ انجیل ولسوالۍ ته لېږدول سوي دي. خبری مجله کې نور خبری را پرونه هم لرو، تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوي په تیره می میاشت کې د افغانستان په درویشت ولایتونو کې تر 1500 ډیر ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وشته. د کندز په دشتارچی ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو دوه مهم کسان وژل شوي او یو بل سخت ټپي دی. او سیول د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه اعلان هرکلی کړی چې وایي د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ لیدنه کیدونکې ده. د خبرونو تفصیل، د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوي په تیره می میاشت کې د افغانستان په درویشت ولایتونو کې تر 1500 ډیرو ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وشته ده. دغې ډلې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي په دې میاشت کې څه باندې شپېته بېلابېلې پېښې شوي چې په ترڅ کې 103 اتیا تنه ملکی وګړي وژل شوي او 318 نور ټپیان دي. د راپور له مخې په دې پېښو کې انتحاري حملې، د سړک غاړې ته شخص شوي ماینونه، هدفي وژنې، شپنې عملیات او مخامخ جګړې شامل دي. دغې ډلې له افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو څخه غوښتي چې لږ تر لږه د روژې په میاشت کې په هغو سیمو کې بریدونه او عملیات ونه کړي چې ملکي وګړي پکښه اوسېږي. د دې ډلې په اعلامیه کې ننګرهار هغه ولایت ښودل شوی چې په تیره می میاشت کې تر ټولو ډېره ملکي مرګ ژوبله پکې وشتې ده. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د روژې په لومړۍ نیټه هم د شلو ولایتونو څخه د 1500 کسانو غوښتنې راټولې کړې وې چې ویل یې لږ تر لږه د روژې په میاشت کې باید اور بند وسي. د راپور داسې مال خپرېږي چې نن سهار په کابل کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لرغون پیژندونکو د برخې د مامورینو پر موټر چاودنه وسوه، یو تنې وژل سو او درې تنې ټپیان سول. د کندز په دشتارچی ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو دوه مهم کسان وژل شوي او یو بل سخت ټپي شوی دی. د کندز د ولی ویان نعمت الله تیموري نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په دشتارچی ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر یوه پټنځای عملیات ترسره کړل. د شغلي تیموري په وینا په دې عملیاتو کې یو تن وسلوال طالب د یو میل کلاشنکوف سره ژوندی نیول شوی دی او د وسلوالو مخالفینو یو پټنځای هم له منځه وړل شوی. تر اوسه پورې وسلوالو مخالفینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي بد امنیتي وضعیت د دغه هیواد په اقتصاد تر یوه حده ناوړه اغیز کړی، خو وایي داسې اقتصادي ظرفیتونه شته چې د افغانستان اقتصاد وغوړوي. د یاد وزارت ویان سهراب بهمن د سیمه ییزو همکاریو د اقتصادي سازمان د بروستي اندېښنې په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد اقتصاد په بحراني حالت کې نه دی.
زموږ اقتصادي وضعیت خودي او زموږ په ډېره بخښونه پرمختګونه شته، خو موږ امیدوار یو چې په راتلونکي کالونو چې راځي موږ وکولای چې خو اقتصادي وضعیت ولرو او موږ په دوران حالت کې نه یو، اما په یو اقتصادي وضعیت چې ضعیف ده په دې وضعیت کې.
د سیمه ایزو همکاری و اقتصادي سازمان اندیښنه څرګنده کړې چې د حکومت داخلي اختلافات او نامنې په افغانستان کې د بیوزلۍ او د اقتصادي ودې د درېدو سبب شوی دی. زموږ غله ازادي راډیو اوري. سیل د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه اعلان هرکلی وکړ چې وایي د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ لیدنه کیدونکې ده. تر دې یوه ورځ دمخه ولسمشر ټرمپ د شمالي کوریا د لوړ پوړي استازي کیم یونګ چال سره په سپینه ماڼۍ کې وویل چې دوی به د شمالي کوریا له مشر سره د پلان سره سم د جون پر 12 نیټه په سنگاپور کې وګوري. ولسمشر ټرمپ د شمالي کوریا د دغه استازي لیدو او هم د کیم جونګ اون سره د راتلونکي لیدنې ته په اشاره وویل.
Meeting on June 12th in Singapore
went very well. They were moved by the June 12th in Singapore ke sarawino der shatir so ari ke da jore do pahal ke da o da yo der musbat kar dai. د شمالي کوریا استازي کیم یونګ چال د دغه هیواد ټول لوړ پوړی کاسته چې د شاو خوشلو کلونو په مده کې د امریکا متحده ایالاتو ته سفر کوي. عبدالفتاح السیسی د دوهم ځل لپاره د مصر د ولسمشری څلور کلنې دورې لپاره لوړ پرځای کړه. د مراسم نن د سخت امنیتي تدابیرو په لړ کې په پارلمان کې ترسره شو چې په ژوندۍ بڼه د مصر دولتي تلویزیون خبره کړه.
سید رئیس الجمهوریه.
السيسي د مارچ میاشتې په انتخاباتو کې چې کوم جدي سیالي نه درلود بیا د مصر د ولسمشر په توګه انتخاب شو. د نوموړي یوازینی سیال موسی مصطفی موسی و چې ډېر نو پیژندل شوی او تر وروستۍ شیبو چې په سیالیو کې شامل ده د واکمن رژیم پلوی و. سیسی چې یو وخت د مصر د پوځ مشر و په 2013 کال کې د یوې پوځي کودتا په نتیجه کې د هغه هیواد لومړنی منتخب ولسمشر محمد مرسی راواکه لیرې کړ. اسرائیلی ځواکونو نن یو فلسطینی کس په ډزو وواژه. د اسرائیل د پوځ په اعلامیه کې راغلي چې دغه کس هڅه کوله څو په الخلیل یا هبرون ښار کې یو شمېر سرتیري او ملکي وګړي په موټر ووهي. د فلسطین روغتیایي کارکوونکو د دغه فلسطینی وژنه تایید کړې ده خو ډېر جزئیات نه دي ورکړې. او د ایران پوځ وایي د دوی د جنگي جټ الوتکه نن په اصفهان ولایت کې الوتلې ده. د ایران د نیمه دولتي خبري ایجنسی فارس تر راپور لمخې مخکې تر دې چې الوتکه پر مځکه ولویږي دوه پیلوټان یې توانېدلې ځانونه وژغوري. د ایران د هوایي ځواکونو په یوې اعلامیې کې ویل شوي چې دغه الوتکه په اصفهان کې له شهید بابایي هوایي اډې څخه تر الوتو وروسته له تخنیکي ستونزې سره مخامخ شوه. د خبرونو پای
د ازادي رادیو ما شمنې خبري مجله اوري. د کډوالو او رسنیزونکو چارو وزارت وایي په هرات کې د ټاپي پروژې پر مسیر پرتې ځینې بې ځایه سوي کورنۍ د وزارت لخوا انجیل ولسوالۍ ته لېږدول سوي. په بل راپور کې اوري چې د کابل ولایتي شورا پر امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. امنیتي چارواکي وایي
دل پر چې ډاډمن او متيقن سو اوبندو ادارات ته مشوره ورکړ شوی د تر سو پرې ترنې وکړي.
د ولسی جرګې ځینې استازي وی امنیتي مسولان باید دا جرأت وکړي چې په جرایمو کې د شکیل وکیلانو او زورواکو نمونه افشا کړي.
ټول پارلمان دا شنه د پولیسي جرګې په ډیر کسان د فملاتل باندې راپور ته شي.
دا هم ورې چې د پخوانی شوروي اتحاد یو پیلوټ چې درې لسیزې مخکې په افغانستان کې لادره کسوي وو اوس موندل شوی دی. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم تیرو. ورسله هغه چې د هرات د خلکو ځینو استادو د ټاپي پروژې پر مسیر د ځینو بي ځای سوي کورنیو پر مشتدل اندیشنه څرګند کړه. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وی دغه کورنۍ انجیل ولسوالۍ ته لېږدولې دي. په دې ورستوي کې له هرات تر کندهار د دې پروژې په اوږدو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي دي. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
په هرات کې د ټاپي پروژې په اوږدو د ځینو ناپیژاند کورنیو ځای پر ځای کېدو د دغې پروژې د تطبیق پر وړاندې امنیتي اندېښنې زیاتې کړې دي. خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل دا اندېښنې بې ځایه بولي. ښاغلی میاخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کورنۍ چې شمېره یې 1530 ته رسېده د بادغیس، فاریاب او جوزجان ولایتونو نه د وچکالیو له امله بې ځایه شوي او د ټاپي پروژې پر مسیر هستوګنې شوي وي چې اوس یوې بلې سیمې ته لېږدول شوي دي.
کورنۍ په دې وروستیو کې د وچکالۍ او لامله له بادغیس، فاریاب او غور ولایتونو څخه د هرات د انجیل ولسوالۍ د دشت هاوس سیمې ته بې ځایه شوې وې چې دغه کورنۍ سروي شوې او له سروي وروسته دوی سره مرستې وشوې. له مرستو وروسته دوی بیرته د کوهدستان سیمې ته انتقال شوي. د همدغې ولسوالۍ د کوهدستان سیمې ته دوی انتقال شوي.
دا په داسې حال کې ده چې په ولسي جرګه کې د خلکو استازو د ټاپي پروژې پر مسیر د یو شمېر ناپېژاند کورنیو د ځای پر ځای کېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د ټاپي نل لیکې چارې د روان کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان او ترکمنستان د جمهور رئیسانو، د پاکستان د صدراعظم او د هندوستان د ملي امنیت سلاکار لخوا په هرات کې پرانستل شوې. خو د امنیت د ټینګښت په اړه تل اندېښنې مطرح شوې دي. دا پروژه چې د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیریږي له ترکمنستان نه افغانستان، پاکستان او هندوستان ته د 3.5 میلیارد متر مکعب ګازو د لیږد ظرفیت لري چې د نورو امتیازونو ترڅنګ به افغانستان له دې لارې هر کال 400 میلیونه ډالره د ترانزیت حق هم ترلاسه کړي. د دغه پروژې د امنیت په اړه اندېښنې داسې مهال زیات شوې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یې بیا د امنیت ډاډ ورکړی دی. په ولسي جرګه کې د هرات د خلکو استازی غلام فاروق مجرو د ټاپي پروژې پر مسیر د ناپېژاند کورنیو ځای پر ځای کېدل بل اندېښنه بولي. دی وایي دغه کورنۍ په ناشنا ژبه خبرې کوي. دی وایي یو شمېر کورنۍ چې هویت یې معلوم نه دی چې له کومه ځایه دي او یا ولې هرات ته راغلي دي په هغه ځای کې ځای پر ځای شوي دي چې په یوه کیلومترۍ کې ورسره د ټاپي پروژه تیریږي. د دوی د موجودیت په صورت کې به د ټاپي پروژه له سترو ګواښونو سره مخ شي او دوی به د دغې پروژې پر وړاندې یو ستر سرخوږی وي. ښاغلی مجرو وایي دا کورنۍ لا هم د ټاپي پروژې پر مسیر هستوګنې دي چې د ده په وینا د یادې پروژې د امنیت پر وړاندې جدي ګواښ دی.
ومنل چې په دې وروستیو کې د هرات ولایت په هغو سیمو کې چې ټاپي پروژه ورباندې تیریږي ځینې بې ځایه سوې کورنۍ میشتې سوې وې چې د افغانستان د کډوالو وزارت وایي دغه کورنۍ انجیل ولسوالۍ ته لېږدول سوې دي. په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت د دې پروژې د څرنګوالي په اړه هم اندېښنې ولاړې کړې دي. په دې لړ کې د کابل ولایتي شورا په هیواد کې د بشپړ امنیت پر نشتوالي او د دغه ولایت په ولسوالیو کې د طالبانو پر موجودیت اندېښنه ښیي. د دې شورا رئیس وایي چې په ډېرو ولسوالیو کې خلک خوندي نه دي. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د ټیلینیوزو شبکو په یوه خپره شوې ویډیو کې لیدل کېږي چې وسلوال طالبان ظاهراً د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې څو کسان په دې تور چې له یوې ښځې سره نامشروع اړیکې لري صحرایي محاکمه کوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د هغه ویډیو له خپرېدو وروسته چې څو کسان پکې له یوې ښځې سره د نامشروع اړیکو د لرلو په تور د کابل ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا صحرایي محاکمه کیږي، د کابل ولایتي شورا وایي چې د دغه ولایت اکثره ولسوالۍ امنیت نه لري. د دغه شورا رئیس رحیم الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل ولایت په اکثره ولسوالیو او په تیره په قرباغ ولسوالۍ کې امنیتي ګواښونه، جنایي پیښې او د طالبانو موجودیت څرګند دی او اوسیدونکي لازم امنیت نه لري.
چون مردم محل در ولسوالیا در قرارجات که هستن ما که اطلاعات داریم پیشان به کلا
د هغو اطلاعات له مخه چې موږ لرو د ولسوالیو په کلیو او سیمو کې خلک په امن کې نه دي. زه په خاطر دی هم د سو پی خوشاید وم اوس چې په ولسوالیو کې دغه شان نام نه ده، سبا به په خار کې هم نام نه وي. له دولت مهله ده چې ډیر ژر د ولسوالیو د امنیت په برخه کې هڅه وکړي.
د کابل د ولایتي شورا رئیس دغه پیخه له تصور لري نه غنی او وای چې سربیره پر دغه پیخه د کابل ولایت په اکثر ولسوالیو کې د وژنو، غلاګانو، سړی تختون او غاخونو په شمول ډېرې پیخه رامنسته شوی او په خبره حکومت ورته پام نه دی کړی. دا لومړی ځل نه دی چې د کابل د ولایتي شورا مسؤلین د کابل ولایت په ولسوالیو کې پر امنیتي ستونزو او پکې د طالبانو پر شتون اندېښنې ښیي، بلکې په خاطر دې د ولسی جرګې ځینو غړو هم ورته ستونزې په ګوته کړې دي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندانۍ د کابل په ټولو ولسوالیو کې د امنیت خبر ورکوي او ټینګار کوي چې په قرباغ ولسوالۍ کې به د طالبانو لخوا د څلورو ځوانانو د صحرایي محکمې قضیه په جدي توګه وارزوي. د دغه قومندانۍ ویاند حشمت الله ستانګزي ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې په ښکاره ډول د کابل په څوارلسو ولسوالۍ کې هیڅ ډول د دښمن تحرکات نشته. په دې وروستیو کې کومه ویډیو چې ټولنیزې رسنۍ ته راوتلې ده چې ګویا وسلوال مخالفین څو ځوانان صحرایي محکمه کوي، تر اوسه پورې موږ دا نشته ایدوی بالکل ردوو. خو بیا هم د دې لپاره چې ډاډمن او متیقنه سو اړوندو ادارات ته وظیفه ورکړل شوې ده تر څو پورې څېړنې وکړي.
ځینې کارپوهان د قرباغ د ولسوالۍ پیښې ته په کتو وایي چې د کابل ولایت په ولسوالۍ کې د طالبانو شتون د حکومت د کمزورۍ نښې دي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عارض ټینګار کوي چې امنیتي او کشفي ارګانونه باید د کابل ولایت د امنیت لپاره ګډې هڅې وکړي. طالبانو تر اوسه د قرباغ ولسوالۍ د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل امنیه قومندان شکایت کړی و چې ځینې وکیلان پولیسو ته ستونزې جوړوي، خو اوس ځینې وکیلان وایي چې د دغو کسانو نومونه دي افشا سي. تفصیل له حدیث پردیس نه.
که څه هم په جرمونو کې د یو شمیر وکیلانو او زورواکانو د ښکېلتیا په اړه ادعاوې تازه نه دي، خو د ولسي جرګې یو شمیر غړي انتقاد کوي چې مسؤلین د ولس د ملاتړ سربیره د دوی د نومونو د افشا کولو جرأت نه کوي. د ولسي جرګې غړی نادرخان کټوازی وایي په دې کې شک نشته چې د مافیا یا زورواکو پر وړاندې مبارزه له خطره خالي نه ده، خو مسؤلین باید دا جرأت وکړي. خاغلی کټوازی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کورنیو چارو وزیر هغو څرګندونو ته په اشاره سره چې ګواکې انتحاریان په کابل کې ساتل کېږي وایي مسؤلین باید د خبرو پر ځای اقدام وکړي.
یو ملي ګټو د ساتنې لپاره او داسې ملي ګټې پر ځای کوي د ریسک اخیستل هم په کار باندې ده، او په پارلمان کې به هم ډېر کسان دي د طرفدارۍ د په ملاتړ باندې ټول پارلمان داسې نه ده، په ولسي جرګه کې به ډېر کسان د په ملاتړ باندې راپورته شي.
دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې د کابل ښار په ځینو شخصي کورونو کې تروریستان ساتل کېږي. که څه هم ښاغلي برمک په دې اړه زیات جزئیات نه دي وړاندې کړي، خو تر دې وړاندې د مشرانو جرګې یوې غونډې ته ویلي چې پولیس د تورو شیشو لرونکي او غیر قانوني موټر چې مشکوک وي دروي، خو د ملي شورا ځینې غړي خلاصون ته ورځي. تر ډیره دا مخالګو له لورې هم دا انتقادونه مطرح کېږي چې وسلوال په تورو خو موټرو کې تر کابل را رسول کېږي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندان داود امین هم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې د کورنیو چارو په وزارت وروستۍ حمله کې له داسې موټرو استفاده شوې چې اسناد نه لري. د ښاغلي امین په خبره دا ډول وسایط اکثره زورواکي او د ملي شورا یو شمېر غړي کاروي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند اشمت ستانکزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي شورا یو شمېر غړي او زورواکان پولیسو ته ستونزې جوړوي، چې تازه بېلګه یې د کابل د ولایتي شورا غړي زهره نوابي ده. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې زهره نوابي د دریو تنو مشکوکو کسانو چې غیر قانوني وسلې او موټر هم ورسره وو د خلاصون لپاره امنیه قومندان ګواښلی دی، خو زهره نوابي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ځان لګیدلو تورونه رد کړل.
ما امنیه قومندان نه دی ګواښلی، یوازې له ترکیې مې ورته د خپل موکل د خلاصون په اړه چې ګناه یې نه وه زنګ وهلی و، خو کله چې د مخالفت وکړ ما یوازې همدومره ورته وویل چې کابل ته راغلم بیا به دا مسله حل کړو.
د اغلی نوابي په خبره د نوموړي په ګډون قانون باید په ټولو یو شان پلی شي، خو امنیتي ځواکونه او په خاصه توګه پولیس هم په ځینو مواردو کې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه سرته نه رسوي.
د ولسي جرګې اداري هیئت د انتخاباتو له کمیسیون غواړي چې په غزنی او نور ولایتونو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د پروسې لپاره لازم اقدامات وکړي. دوی وایي چې په ټول هیواد کې باید سراسري انتخاباتو ته زمینه برابره شي. واصل وصال راپور لري.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی په غزنی او شمیر نور ولایتونو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د ولاړ بهیر په اړه اندېښنه ښیي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال امیر خانیار د دې جرګې د شنبې ورځې په عمومي ناسته کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون او افغان حکومت نه وغوښتل چې په غزنی او شمیر نور ولایتونو کې د نوم لیکنې بهیر د پیلولو لپاره اقدامات وکړي.
د غزنی په اړه باندې چې د انتخاباتو پروسه تر اوسه په ټپه ولاړه ده، د انتخاباتو کمیسیون او همدارنګه د حکومت نه مخکنه دا چې د حل لار ورته پیدا
د ولسیرګې د غړو په خبره د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د نامنۍ او نورو لاملونو له امله د نوم لیکنې زیاتره مرکزونه تړلي دي چې که دغه ستونزه هواره نه شي نو خلک به د رای ورکونې له حقه بې برخې پاتې شي. په ولسیرګې کې د کندوز د خلکو استازې فاطمه عزیز وایي په کندوز کې د محل له سلو نه ډېر مرکزونه د نامنۍ له امله تړلي دي چې باید ورته جدي پاملرنه وشي. بلخوا د غزنی د مرکز ولسوالیو ګڼ شمېر اوسېدونکو له تېرو شاوخوا څلوېښت ورځو راهیسې د اعتراض په ډول په دغه ولایت کې د ټاکنو د کمیسیون دروازه تړلې او د یاد دفتر مخې ته د پرلت خیمه وهلې. دوی وایي انتخابات د حوزوي شي، پر تذکرو د سټیکرونه نه لګیږي، د ټاکنو د کمیسیون په مامورونو کې د ټولو قومونو ته یو ډول ونډه ورکول شي او په نامنه ولسوالیو کې د ټاکنو لپاره زمینه برابره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د غزنی ولایت اوسیدونکو د غوښتنې ته په کتو د دغه ولایت د نوم لیکنې د مرکزونو د خلاصون موضوع د نورو ولایتونو په پرتله سنه څه جدي ده. د دغه کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اړوندو ارګانونو په همکارۍ هڅه کوي سو هغه مرکزونه چې په بیلابیلو ولایتونو کې تړلې پاتې دي پرانیزي.
ولیکه په هر حال کې دغه مسله زرنه حل کیږي او دغه بده هم پېته رسیږي، نو کمیسیون ته باندې هغه ته یو میکانیزم جوړی چې دغه خلکو حق ځای نشي. خو غزنی ته تللی وو زه په خپله تللی وم او گزارش مې چې بیرته راو هم کمیسیون ته مې دلته ورکړو او هم مې دغه د ستونزو د حل په خاطر باندې مقابل اسد جبری سره هم تماسونی وو چې تر څو هغه مداخله وکړي دغه مشکل حل.
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي حکومت او د انتخاباتو کمیسیون باید تر وروستي بریده هڅه وکړي چې انتخابات سراسري شي او خلک د رای ورکونې له حقه محروم نشي. د دې په خبره د امنیتي بنسټونو او ټاکنو کمیسیون ترمنځ همغږي کولای شي د یادې ستونزې له هواري سره مرسته وکړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د ننګرهار ځینې اوسیدونکي وایي په امنیتي برخه کې وروستیو تغیراتو د دې ولایت پر امنیتي وضعیت مثبت اغیز کړی دی. شاه محمود شینواری راپور راکوي.
د جلال آباد خاریان د دې ولایت په امنیتي برخه کې د پراخو بدلونونو د راوستو هرکلی کوي او په خبرې د دغو تغیراتو مثبت تاثیرات په خار کې لیدل کیږي. د ننګرهار ولایتي ادارې د تیر یوې اونۍ په جریان کې د امنیه قومندانۍ اړوند په یو څلوېښت کلیدي بستونو کې تغیرات راوستل. د ولایت وین اتاوله خو غنی وای دغه تغیرات د امنیت قومندان څخه نیولې د ولسوالۍ قومندانان او د خار امیرین هم پکې شامل دي.
په دې ګمارونو کې خپل امنیت قومندان د قومندانۍ اداري او مالی مرستیال د قومندانۍ اړوند د بیلابیلو برخو مسؤلین د حوزو امیرین همدارز د ولس ولسوالۍ او امنیت قومندانان او د ګن نورو برخو مسؤلین شامل دي.
د جلال آباد خاریان د امنیت قومندانۍ اړوند د پراخه تغیراتو راتګ مثبت ګڼي او وایي د خار په امنیت کې د پام وړ بدلون راغلی دی.
زه ګلستان تمیم یم، یو تن د ننګرهار اوسیدونکی. د وروستیو تحولاتو په اساس په ننګرهار کې مثبت بدلون تر سترګو کیږي او لاملونه یې دا کېدای شي چې د پولیسو کمربندونه هم زیات شوي دي او پلټنې هم د پخوا په پرتله زیاتې شوي دي. له چارواکو غواړو چې دا لړۍ هم داسې جاری وساتي.
زمان هم دوست محمد سعادت د اصلي اوسیدون کې د درینور د عملی کې لیم، خو فلحال د جلال آباد خار هی اوسیدون کې یم. دغه وروستیو کې چې کوم امنیتی ارګانو کې تغیرات راغلي دي نو له دې نه ډیر خوښ یم شخصا خپله، ځکه چې عملاً زه خار کې ګورم چې مثال پلټنې زیات شوي دي، چیک پوینټونه زیات شوي دي، امنیتي ارګانونه، کشفي ارګانونه فعالیت کوي او تغیرات خار کې ګورو. لکه اوس هغه امنیتي پیښې او ننګونې چې مخکې تر بیخي ډېرې وي لګې شوي دي او نور خلک هم داسې امیدوار او خوشبینه دي.
په ورته وخت کې د ننګرهار والی حیات الله حیات وایي مرکزي ادارې د ننګرهار امنیت جدي ګڼلی او په دې برخه کې د پراخو نورو تغیراتو د راوستلو پرېکړه هم کړې ده. دی وایي اوس په کار ده چې ولسونه له همدې چانس څخه ګټه واخلي او د خپلو امنیتي ځواکونو سره په ګډه د امنیت په راوستو کې ونډه واخلي.
زه ولسونو ته اطمینان ورکوم چې د دوه همکاري د خپلو امنیتي ارګانونو سره وي انشاءالله لرې به نه وي چې د جلال آباد په ښار کې د خلکو لپاره په خوندي امنیت راوستلو کې انشاءالله کوټلي ګامونه پورته شي او خلک په اطمینان سره ژوند.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي په امنیتي سکتور کې د تغیراتو د راوستلو لړۍ لا هم روانه ده او په نږدې راتلونکي کې به د امنیت، نظم عامي او نورو ارګانونو کې هم د پام وړ بدلونونه رامنځته شي.
عبدالواحد مدقق له لوګر په خپل سمس کې لیکلي د لوګر په زیاتو مکتبونو کې د کتابونو کمښت سته او شاګردان به کتاب درس لولي. د پوهنې وزارت باید توجه وکړي. وکیل احمد هلال له زابله د لیکلي چې زله حکومت څخه هیله کوم چې ټول نیول سوي طالبان د محبس پر ځای د پټکو قبر ته واستوي. دین محمد احمدی له کندهار: په کندهار کې بیکاری په بیساري توګه په زیاتېدو ده، حکومت باید ژر تر ژره پاملرنه ورته وکړي. عبدالنافع سروري له فاریاب: ښه خبره ده چې ګلبدین حکمتیار طالبان او حکومت ترمنځ جوړجاړي کې همکاري کوي. قاسم ځواک له هلمند په خپل بل اسمس کې لیکلي چې د هلمند د 15000 سرتیرو ماشونه اخیستل کیږي، خو په دې ولایت کې یوازې 8000 سرتیری موجود دي او په دې برخه کې اداري فساد روان دی. وکیل احمد هلال له زابل په خپل بل اسمس کې لیکلي: دلته په انتخاباتو کې پوره درغلي روان دي، وکیلان تذکري په پیسو رانیسي او خلک یې اوربندې خرڅوي. هیله ده چې مسؤلین د دې درغلي مخه ونیسي. او په تلو تلو کې تندوس د کندهار له شولی کوټ ولسوالۍ څخه لیکلي چې موږ سوله غواړو. تاسو ازادي رادیو ته واژیست. یو روسی پیلوټ چې درې لسیزې مخکې په افغانستان کې د شوروي یرغل پر مهال یې الوتکه ویشتل سوې وه او شوروي پوځ نوموړی وژل سوی حساب کړی و، اوس په افغانستان کې ژوندی موندل سوی او غواړي چې بیرته روسیې ته ستون سي. په دې اړه د فرانسې خبري اجانس یو راپور خپور کړی چې مهمې برخې یې له اجمل انوري.
کلونه وروسته یو رک روسیه پیلوټ چې یو مهال په افغانستان کې الوتکه ویشتل شوی و په سیمه کې ژوندې موندل شوی. د روسیې د سرتیرو د یوې ټولنې مشر والری وستروټین د روسیې دولتي خبري اژانس ته ویلي هغه اوس هم ژوندې دی او دا ډیره حیرانوونکې ده. وستروټین چې د جګړې د بندیانو او د جګړې پر مهال د ورکو شوو سرتیرو لپاره د امریکا او روسیې په مشترک کمیسون کې د روسیې د هیئت مشري کوي، د دې سرتیري د نوم له خودلو ډډه کړې. د روسیې د پخوانیو سرتیرو د ټولنې مرستیال وی خیسلاف کالنینین د خبري اژانس ته ویلي چې د دې روسی پیلوټ الوتکه په 1900 میلادي کال کې په افغانستان کې ویشتل شوی و او خای وس په عمر تر 20 کلونو لوړ وي. نو مولي زیاته کړې چې دا روسی پیلوټ وس بیرته کور ته ستنېدل غواړي او په دې برخه کې د مرستې غوښتون کړي. نو مولي ویلي ګمان کیږي چې دا پخوانی روسی پیلوټ په پاکستان کې و چیرې چې افغان مجاهدینو د جګړې د بندیانو لپاره کمپونه لرل. د روسیې د خبري اژانس ریپورت ورکړی چې د 1990 میلادي کال څخه تر 1990 میلادي کال پورې په افغانستان کې د پخواني شوروي د جګړې پر مهال 115 روسیې الوتکې ویشتل شوې. کله چې په 1997 میلادي کال کې پخوانی شوروي عسكر له افغانستان څخه وتل نو 300 شوروي سرتیری د ورکوشو سرتیرو په لیست کې شامل وو. لا غیر اورسته له دې ورکو سرتیرو څخه تر ډیر شو زیات مندل شوی چې ډیری بیرته خپل هیوادونو ته مستانه شوی دی. دا کومرسانت په نوم یو سوداګریزی ورسپانې بیا ریپورت ورکړی چې په 1980 میلادي کال کې په افغانستان کې وازی د وی روسیا لوتکې د وشتل کېدو ریپورت ورکړل شوی چې دا پیلوټ نوم یې سرګی پانتلیوکو او د روسیې د جنوب روستوف اوسیدونکی و. نوموړی وروسته له هغې سره له خپلې الوتکې ترې تم شو چې الوتکه یې د کابل په شمال کې له باګرام هوایي اډې څخه چې اوس یې امریکایي ځواکونه کاروي پورته شوه. د روسیې د پخوانیو سرتیرو د یو سیمه ییز سازمان مشر بیا وایي د دې سرتیري مور او خور دواړه ژوند دي. دوی د دې ورک شوي روسي پیلوټ یو دیرش کلنه لور هم موندلې چې وایي د پلار له ورکېدو څو میاشتې مخکې سي کېدلې. یو روسي سناتور فرانس کلینسیوخ بیا دې روسي خبري اژانس ته ویلي دا یوازینی داسې قضیه نه ده. د روسي سناتور زیاته کړې چې څو کلونه مخکې په افغانستان کې د پخواني شوروي له یو بل سرتیري سره مخ شو چې خپل نوم یې ورته ونه خود په مشکله یې روسي خبرې کولې او ورته ویل چې بیرته روسیې ته د ستنېدو لپاره پرې وسرېر ناوخته شوی. د فرانسې خبري اژانس وایي د پخواني شوروي یو بل سرتیری بهر الدین حکیموف ورته په 2015 کال کې په مرکه کې وویل زه ځکه افغانستان کې پاتې شوم چې افغانان مهربانه او میلمه پال خلک وو. حکیموف جګړه کې ټپي شوی و او بیا یې ځایي خلکو درملنه او پالنه کړې و چې نوموړي وروسته اسلام هم قبول کړی او افغانستان کې پاتې شوی.
توکو شنبه پورز په شهادت ورسېد او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
تاسو د ازادي رادیو ماشمنی نیم ساعت خبری مجله اوري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا په هندستان کې له بنگلاديش سره د شل اوریزو سیالیو د لړۍ لومړی مسابقه کوي. افغانستان او بنگلاديش په خپل کې درې سیالي وکړي چې لومړی د یک شنبه، دویمه د سه شنبه او وروسته د راتلونکي پنځ شنبه په ورځ تر سره کیږي. د افغانستان ملي ټیم د روان جون میاشتې پر 14 نیټه له هند سره خپل لومړی ټیسټ لوبه هم کوي. تفصیل له رضوان مراد ناوري.
د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه سبا یک شنبه په خپلو کې د شل اوریزو مسابقو لومړنۍ سیالي کوي. دا شل اوریزه مسابقه د دریو لوبو د لړۍ لومړنۍ ده چې دوه نورې به د راتلونکي سه شنبه او پنځشنبه په ورځو کېږي. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د دریو شل اوریزو لوبو د لړۍ د هند په دهرادون ښار کې د شپې لخوا کېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس شفیق الله ستانکزی ازادي راډیو ته ویل له بنگلاديش سره د دې سیالیو ګټل به په نړیواله سطحه د کرکټ د اتم غوره ټیم په توګه د پاتې کېدلو او د شل اوریزو لوبو د راتلونکي جام د مسابقو دوهم پړاو ته د تللو لپاره خورا مهم دی.
بورډ
دی مسابقات بسیار مهمه برای ما فعلا مقام 8 دی. وی د دې سیالیو ګټل زموږ لپاره ډیر مهم دی. موږ دا محل په نړیواله سطح په اتم ځای کې یو، په اتو غوره هیوادونو کې یو. د دې لوبو ګټل زموږ ځای نور هم پیاوړی او پایدار کوي. د روان کال د دسمبر تر یو دیرشمې د افغانستان ملي ټیم باید په اتم ځای کې پاتې شي، چې وکولی شو چې د شل اوریزو سیالیو په راتلونکي نړیوال جام کې په مستقیم ډول دوهم پړاو ته ووځو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له شاوخوا څلوېښت ورځو را په دې خوا په هند کې تمرینونه کوي او د بیټنګ، بالینګ او فیلډینګ په برخه کې روزنه ترلاسه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د روان جون میاشت په 14 نیټه له هند سره خپله لومړنۍ ټیسټ سیالي پیل کړي.
د نړۍ د و او یا لویو شهرونو په اړه په یو نوې څیړنې کې ویل شوي د سویس مالی مرکز زیوریخ د نړۍ له تر ټولو ګران بیه او د مصر پلازمینه قاهره له تر ټولو ارزانه شهرونو څخه ګڼل شوي دي. د سویس د بانکداري او مالی خدمات ادارې یا یو بی ایس د درجه بندی له مخې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس کې د کارګرانو د اویدو د ش او سات لکبل زیات خلک د نیویارک د اوسیدونکو په نسبت د شیانو او توکو درنیولو توان لري. لاس انجلس په نړۍ کې د پیر یا رنیولو د قدرت په تړاو د درجه بندی په سر کې راځي. په دویمه درجه کې د سویس زوریخ راغلی چې د ساحل پر غاړه پروت شار دی. په سویس کې د خلکو د معاشونو اندازه هم تر ټولو لوړه ګڼل شوی ده. نیویارک په لسمه او لندن په دې تړاو په درویشتمه درجه کې راغلی دی. د نړۍ د یولسو شهرونو په اړه د سویس د بانکداری او مالی خدماتو د ادارې یا یو بی ایس د معلوماتو له مخې که څوک آیفون، یو لپټاپ یا نتفلکس رانیسي، پا
په هانګ کانګ کې چې هر څه پکې ګران دي دا شیان ورته ارزانه تمامېږي. په توکیو، نیویارک او سټاکهولم کې خواړه، یو بوتل شراب یا واین او فلم ډېر ګران تمامېږي، خو برعکس په پراګ، مکسیکو سیټي او ریو دی جانیرو شهرونو کې دا شیان ارزانه دي. له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه ماښامنۍ نیم ساعته خبری مجله له فرشته نگاه څخه واوري.
تشکر سالم.